السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 پای له خبرونو کیږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تقصاب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تر دې اصل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به غالب ګومان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتبا دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې د پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه شوي وي یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عرب امارات یا نورو هیوادونو کې دي. ترنمل خان د دغه کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
ملګری ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروستي یو طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د 6,00,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې تر 8,000,000 ډیری برېښنایي تذکرې ویشلې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو. د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشره پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکینی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې پرځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سوی وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی او حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلې سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونوسو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د هغو پرېکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سي، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سي. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایي محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سي کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تحقیق خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تقوی. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګری ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرتریات آلت پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، د بیلابیلو هیوادونو تر تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث شوي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تحصیل د دې باعث شوی دی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیې هلته بسندغه شي ګونګې او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته یو څوک د دولارو قضیان ته لیږل یا ستول سي چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنا لیک د لارې چې عموماً دی په دوو ژبه کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د څېړنې وروسته که دې فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، که چیرې قضیه د همغه جرمونو په رڼا کې وي، د همغه مادو په رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتې وي، په ځانګړي توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیې هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا څارنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته یې وړاندې کړي، هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړي توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټیوټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی ده چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 110,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې 45 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 116 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 150 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او وایي ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1550 تنه او د ټپیانو 15242 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 13000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه کنم تا نوز ما شما قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی
تا د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24,000,000 او 40,000,000 افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس په سلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همداراز د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځایه کېدو له کبله رامنځته شوي دي. وروسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم الله چې سیل ورڅخه هر څه وړي وایي
خو تاسو ګورئ د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړه تلک کټونو بسترو پورې وړه زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښته چې موږ ته د سرفنه زیر راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیایي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنیو اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 12 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکې کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکی د ازادي رادیو د خبر له مرکزی څنګ سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړې وي. ښاغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه کده شوزو د حقونو پاړوي او کپنورو مسایلو کیوي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله لخپل خبرو پښا شي دي.
راب برشنسکی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزې په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تېر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یوه غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونې وکړې. نورحال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزې شریکو چې څه شي مشکل دی چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې په خبره یې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومیټریک کړای، خو لا یې هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو حساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
تذکرېستا او هغه یواز د وی آی پی کسان د فارې جهاسه خوروسته تاریخ باندې چې بایومیټریک سوي د ماغو درغلي نو لافیټر داسه مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي موري سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو لزيات انتظار روسته هم نه دی توانېدلای چې دغه تذکره تر لاسه او پاسپورت پر واخلي.
بس د تذکرو ته پروت ما او کارونه روزګارونه ټول نن د سپاتې پاکستان کې مور مې ولاله را سخت نه جوړه ده وایم چې هغه بوزمنو دغه تذکره ته ما چې ستريکې باندې د پاسپورتونو موسو.
دا عام خلکو داسې مهال ازادي راډیو سره خپل ستونزې شریکې کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلونو خدماتو او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو له لوري د 2.1 میلیونو کسانو د نوملیکنې پروسه ترسره شوې چې تر بایومیټریک وروسته تذکرې پریویشل شوي دي.
اسلامي امارات لراتب سره سم 2 میلیونه غوښنه کوي او 1000 الکترونیکي تذکره پیش کېدل چې په دې سره د هیواد په کچه ټول 7.2 میلیونه الکترونیکي تذکری اصلی مراحل اویش شوی دی.
خود دې ادارې چارواکي دا هم مني چې په دې وروستیو کې دغه پروسه پسه سوې ده. دوی وایي دا مهال د برېښنایي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې له هېواده بهر ترمیمېږي. همدارنګه په خبره یې د تذکرو کارتونه هم ختم شوي چې تمه د راتلونکې اونۍ له بهاره هېواد ته یې لومړنۍ محموله راورسېږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تېر جمهوري حکومت پر مهال پیل او ټول افغانانو ته یې د یو ملي صنعت په توګه لرل لازمي وګرځول شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوسم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د میان کو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنجشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله یې نسي عملي کولی.
په اوسني حالاتو کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولی. یعنې هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولی.
د کندهار اوسیدونکي چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې اوس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي اوبه به زیات شي اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو د سل فیصد کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دغه غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي. داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو وچېدو د ځمکې غوښتنه به ډک شي. د اوبو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې هیله صرفا نه کوي. دا ځکه چې اول زما فیصدي له سلو نه هم هغې خواته ده. نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې ځکه چې زما معاش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې. دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کدو کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه. باندې یعنې 6000 روپۍ لکه قرضې ساتې راکولې. زمونږ د بل یو کار ته وسي او داسې فتستوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته په خدای باندې ښکار مخې ته کړه. پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول واری خارجي معاینه کړ. تمام معاینات تکمیل شو او عکس را ته داخلي داخل کې نوشته کړ چې یو عکس رنګ راوړي په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیست. پرون چې وویشتم د اګست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکتر جراحي کې چې مشکل د ګردې و هلته بیا تماما
دویم زلی ماینا دی وکل بی اکسین بی دوباره و اخیسته آغا اکسی منگ اخیسته و آغای قطن و نکته نی نخصی و کتله نی کته و کتله چون خارجی پا من که نو منگ کما واسطه و وسیله هم نو در دفتر صاحبان دیر سوی استفاده کهی او چون خلی فقط آخر که اشپاک گوله نوشته کلی دوزلی لارو تقریبا دریز روپیز منگ موتر کراشوا آگر انکم زایم نلرو ده خارجیان دیر توجه لری در داخلیان طول خیشخوری و واسطه و استبادی وسیله لری لدغه یو پختنه و که
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې دیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړ سوی و. داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شاید د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړې، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروازونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزارا وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پور اسول په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په باب مو را لېږلي وو او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورک شوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیلی طاهر شان تا ته او د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چای نو په دې شمېره دی ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دی ماته زنګ وي او خپل ماشوم دی ترلاسه کړي. زما د اړیکو شمارې دي 0 85 15 1 3 5. یعنی 0 8 2 15 1 3 5. یعنی 0 85 15 1 3 5. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره 0 9 0 9 3 8 1 8. طاهر روشان متانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړي، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا. طاهر روشان صاحب تاسو سلام علیکم، تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلامونه کوم. محمد اساس افغان یم، له کندهار څخه. زموږ د دوست کیدا کړی د احمد نامه دی، د څو کال دی د لمن څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست اداره وکړي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفون شمیر را لیکو نیسی 0 0 0 3 2 0 2 3 8. شمیره زر بیا هم 0 3 2 8. بلې چې سالات شمیره 0 8 1 1 4 4 9 5 2. مرحبا زه بیا وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خو خپل دوست بوځي شو وخت ولري.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتی چننی نور احمد یادی د جوی میاشتې راغلی دی او وای زه د کناډ یم. کدار مسلمان ورور یې، نو پر دغه شنره دی مصر د مهربانۍ د مخې اړیکه ونیسته. رسالات مې راوړل ما 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دې څنګه راوړم 0 0 8 2